آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
په افغانستان کې د نیمایي نه زیات نجونې د 19 کلنۍ نه مخکې ودیږي. په ترکیه کې استراري غونډه روانه ده او په پاکستان کې د غیرت او ناموس په نامه د وژنو په خلاف قانون منځوريږي.
د هلمند والی ویلي دي چې د جنگ تاکتیک بدل کړی دی. د جرمنی یو حکومتي هیئت کابل ته تللی دی چې د افغانستان د پناه غوښتونکو په ستونزو د مقاماتو سره وغږیږي، او د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند استازو ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست مقام ته په رسمي توګه کاندید کړ. د دې او نورو مسایلو د تفصیل نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې عاشق الله رحیم زوی وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د نیمایي نه زیات نجونې د 19 کلنۍ نه مخکې ودیږي. څلوېښت په سلو کې نجونې د 10 کلنۍ او 13 کلنۍ ترمنځ ودیږي. همداشان 23 په سلو کې یې په 14 کلنۍ او 20 فیصده یې په 15 کلنۍ کې ودیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو رپورټ کې دغو شمیرو په خپرولو سره د یوې عادلانه، باثباته او سوله ییزې نړۍ لپاره په ځوانو نجونو پانګونه تر شعار لاندې د نړۍ د نفوس ورځ ولمنځله. ملګري ملتونو ویلي دي چې هر کال په نړۍ کې 2 میلیونه او 300 زره کم عمر نجونې په زور واده ته مجبوریږي، چې د دې مجموعي شمیر په سلو کې 2 لسې افغان نجونې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکې کمیسیون په اند بې وزلي، ناوړه ټولنیز دستور، ناامني او د جرم څخه د معافیت د کلتور دوام په افغانستان کې د کم عمره اجباري د ودونو د زیاتېدو مهم عوامل دي. وسلوالو طالبانو له تیر دوه ورځې راهیسې د پکتیا د ولایت مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ لوی لار د مسافر پر مخ تړل ده، چې له امله یې د سړک دواړو غاړو ته سلګونه کسان او موټر بند پاتې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې لاره د میرزکی ولسوالۍ د لنډوام په سیمه کې وسلوالو طالبانو بند کړې ده. له دې لارې مرکز ګردیز سره د سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان په ګډون د شپږ ولسوالیو خلکو تګ راتک کوي، چې په بندېدو سره یې د سیمې اوسیدونکي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. پوره تفصیل لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. د جرمني د امنیت جګپړي چارواکي وایي چې 19 کلن افغان چې د اورګاډي په سټېشن کې 15 کسان په چاقو او تبرګي وهلي، دا کار یوازې په خپله کړی و او بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د فدرالي څارنوالۍ دفتر په دې قضیې کار کوي او غوښتل یې معلومه کړي چې په جرمني کې خو به کوم چا د هغه سره مرسته نه وي کړې، ځکه د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي و چې برید کوونکی د هغوی عسکر و. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت وایي د ژوبلو شوو کسانو د جملې نه د دوو روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی او معلومه نه ده چې هغوی به ژوندي پاتې شي او که نه. د کورنۍ چارو وزارت وایي کومه ویډیو چې برید کوونکي د برید نه وړاندې ثبت کړې ده اصلي ده، خو معلومه نه ده چې هغه دا ویډیو څه وخت ثبت کړې ده. برید کوونکي په ویډیو کې په داسې لهجې خبرې کوي چې د پاکستان پښتنو ته ورتهوالی لري، او دا شکونه پیدا کړي دي چې ښایي هغه به د پناه غوښتنې لپاره دروغ ویلي وي چې او ځان افغان معرفي کړی وي، چې افغانان په جرمني کې په اسانۍ سره منل کیږي. په ترکیه کې استراري غونډه شوې. د ترکیه حکومت د پاوز دی وډلې لخوا د تیر ونې د ناکامې کودتانه ورسره د لومړي ځل لپاره استراري غونډه راولې ده. د غونډې مشري په خپل جمهور رئیس اردوان کوي. د غونډه په ترکیه کې امنیتي مسایلو په حق را د سلام مشورې تر ټولو د لوړې کچې غونډه ده. ښاغلی اردوان مخکې ویلي و چې د غونډې نه ورسره به د مهمو پریکړو خبر ورکړي. حکومت د ناکام کودتانه ورسره د 9000 نه زیات کسان نیولي او لزګونه زره ښوونکي، پولیس او د پوهنتون استادان په دې تور له دندو لري کړی دي چې د فتح الله ګولان سره باړي کې ولري. ګولان د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوي او ترکیه دا شک لري چې د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لاس درلود. پاکستان د غیرت او ناموس په نامه د وژنو په خلاف قانون منځوروي. د پاکستان واکمن ګوند په پلان کې لري چې په راتلونکو 4 ورځو کې د غیرت او ناموس په نامه د میرمنو د وژلو په خلاف قانون پارلمان ته وړاندې کړي. د صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف چې د خپل پلار په ګوند کې زیات اثر رسوخ لري نن د چهارشنبه په ورځ ویلې دي چې د قانون مسوده د مذهبي مشرانو سره په سلا مشورې جوړه شوی او سبا د پنځشنبه په ورځ به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي. مریم نواز شریف ویلې دي چې د پارلمان د غړو د بحث او منځوري نه ورسته به د قانون د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړو رایګری ته وړاندې شي. د جماعت اسلامي یو ویان د رويټرز خبري ایجنسی ویلې دي چې هغوی د دې قانون پر سر هیڅ اختلافات نه لري. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي یو ځانمرګ بریدکوونکی د دې هیواد په جنوب کې د تلاشۍ په یو پوستې کې په ځان پورې تړلې بمونه چولي او لږ تر لږه څلور عسکر وژلې دي. په برید کې شپږ عسکر ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي پیښه د عدن ښار د المنصوره په سیمه کې شوې ده. عراق کې د سخت ګرمۍ له وجې حکومت خپل کارکوونکي رخصت کړي. په عراق کې نن د چهارشنبه په ورځ هوا دومره ګرمه وه چې حکومت مجبور شو خپل کارکوونکو ته دوه ورځې رخصت ورکړي. د هوا پیژندنې مسؤلین وایي چې نن په بغداد کې تودوخه د سانتیګراد په حساب 350 او د فارنهایت په حساب 120 درجې وه. ویل کېږي چې هوا به د یکشنبه په ورځ یو څه سړه شي. د بشري حقونو ادارې د یونان نه غوښتي دي چې هغه بې سرپرسته ماشومان چې اروپایي هیوادونو ته تلل او په دې هیواد کې بندیان دي زر تر زره د خوشي کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه د یونان نه غوښتي دي چې دغو ماشومانو ته د بیل ځای جوړ شي چې د هغوی ښه خیال پکې وساتل شي. د بشري حقونو د څار ادارې په راپور کې ویل شوي چې سلګونه ماشومان د مهاجرینو په هغو کمپونو کې بندیان دي چې د هغوی د اوسېدو لپاره مناسب نه دي. او وروستی خبر دا چې د اروپایي اتحاد پولیس وایي د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې زیات خلک په اروپا کې په تروریستي بریدونو کې وژل شوي. د اروپا د پولیسو په دې راپور کې چې نن خپور کړی خبرداری ورکړ شوی چې اسلامي دولت یا داعش ډله اوس ډیر تاکید په دې کوي چې خپل فعالیتونه د سوریې او عراق نه بهر وکړي ځکه چې هلته پرې د غربي هیوادونو لخوا فشار زیات شوی. په راپور کې ویل شوي چې پروسه کال 151 کسان په ټول اروپا کې په تروریستي بریدونو کې وژل شوي او 368 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په راپور کې ویل شوي چې تیر کال ټول ټال 211 تروریستي بریدونه یا شوي وه او یا یې مخه نیول شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د پروګرام په دې برخه کې پر رپورټونو کې نن یو موضوع د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند د نماینده کاندیدل دي چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند استاذو پرون د جمهوریت ریاست مقام ته ډونالد ترامپ په رسمي توګه کاندید کړ. دا راپورټ لږ وروسته راځي. په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په خاطر باندې د هغه هیواد یو حکومتي هیئت کابل ته ورغلی دی. د افغانستان د خارجه چارو د وزارت مرستیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دغه هیئت سره افغان لوري د ستونزو د حل په هکله تخنیکی بحثونه کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت ویلي دي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د دایمي ستونزې د حل په خاطر په څو مسلو باندې فیصله شوه ده. یوسف خان زادران په دې حق له کابل نه مونږ ته رپورت را کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمني کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. یاد وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډیر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وی له جرمنی څخه یو پلاوی ناغلی ترڅو داسې توافق ولرو ترڅو دواړو لورو ته منل شوی وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله من یو چې په نږدې راتلونکو کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمیرې ته په کتو وخت ناوخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلي چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې په درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لوري څخه غوښتنه کړي تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
د دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دي دوی دې ته تشویق شي چې خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپو اسدالله ولولجي وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. وسوالو طالبانو دو ورځې د ګردیز پټان لوی لاره تړلې وه، خو چارواکو نن ویلي دي چې د غلارې نن خلاصه کړې ده. خلک د دولت نه غواړي چې د لارې امنیت خوندي کړي. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلې ده.
وسلوالو د پکتیا مرکز ګردیز او ډنډی پټان ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره پوره دوه ورځې د خلکو پر مخ تړلې وساتله. چارواکي وایي لاره د میرزکی ولسوالۍ په لنډوان سیمه کې تړل شوې وه. له دې لارې مرکز ګردیز سره سرحدي ولسوالۍ پټان په ګډون د شپږو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا د لارې په بندېدو سره له سختو مشکلاتو سره مخ شوي. بلال منګل چې له پټان څخه په یو سپرلۍ موټر کې د ګردیز په لورې روانو په توند لهجه یې په جنگ کې پر خېلو غاړو نیوکه وکړه چې تل ولسی خلک د جګړې قرباني کوي.
چې می د خځې ورځل کې لارو کې تالوي په زوب وي، خو می د خور غربون خلکو سره د خدای په خاطر د ګران په خاطر می سره د لګو گزاره وکړ. لارو کې پروژل سره وي، مرزون سره وي، بل راز مردګون سره وي. می لار کې قرار وی لوړو بابو زی مو تاوال ورو راځنه د موړ ورځل کې ګرمي غول می د اله دوه د مسول د ورو را نور دې خپل منځغه کسونې می پیګونه می وړه غند غریبون غند خلکو دغهونه میګنه پیو چې حالاته دا می په واسط نه راندو پرنی دا واسطه چې د خور غریبون خلک لار کې چې پورتي کې حکومت دې ټلیفون وی دی پر لار دې د پرګدي خلاصوي دي چې مشکل خپل دې رسیدي.
د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې طالبانو د سړک بوګدو کې ځنې پلچکونه نړولې او همدارنګه خلکو ته په لوډ سپیکر کې اعلانونه کول چې لارې ته ورخکته نشي. خو د پکتیا دی ولی وای نقيب احمد اتل امریکا غاکتول چې والی او نور ولایتي امنیتي چارواکي د ستونزې د حل لپاره نن چرشنبه سیمه ته تللی و او لارې خلاصه کړې ده. اتل زیاته کړه چې په تیرو دوه ورځو کې پیاده شوې سیمه کې د امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه او د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې څلور ملکیان او یو شمیر وسلوال وژل شوي او و ملکیان ټاپیان دي. هغه وویل
تصفیوی چانیز عملیات پیل شوی دی او سیمه اوس د احمد خیلو او میرزکی ولسوالی ورون سیمه شي دی. دا د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. کمپلینه چې پلچکونه لوزول شوی دا غي د جوړېدو د پاره یا خپل کارونه پیل کړي.
په عین وخت کې د پکتیا امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې په ختیځو 15 ولسوالیو کې د یاد لارې د امنیت خوندیتوب لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي عملیات پیل کړي دي. تر دې مخکې هم ډیر زلدې ګردیز پټان لوی لاره طالبانو ترافیکو پر مخ تړلې و. که څه هم د ورستۍ پیښې په اړه طالبانو څه نه دی ویلي، مګر د مخکنیو پیښو پر مهال یې ویلي و چې هدف یې حکومتي کسان وو. همدارنګه په ځینو مواردو کې د لارې په اوږدو کې د یو شمېر حکومتي کسانو او ملکي خلکو د برمتې نیونې او وژلو راپورونه هم ورکړل شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د هلمند والی ویلی دی چې په دغه ولایت کې د جګړې تاکتیک ته تغییر ورکړی دی او د دولت د وسوالو مخالفینو په ضد سخت ګامونه اخیستي دي. د امریکا غږ خبريال عزیز الله پوپل په دې حق لا راپور راستولی دی.
په هلمند کې امنیتي مقامات وایي چې اوس د جګړې په ډګر کې ډیره تکیه پر هوایي بریدونو کوي. په دې ولایت کې تازه نامنوی یو ځل بیا زور اخیستی او ان چې د ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر شدید جګړې وروسته د سنگین ولسوالۍ د نیول کېدو ادعا هم وکړه. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې په تیرې و اونۍ کې د دولت 200 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې اهداف نه شکوي چې په ترڅ کې د پوینا د وسلوالو طالبانو مهم قومندانان هم وژل شوي دي.
پافشاری یا تمرکزم ډیر په دې ده چې دښمن اصلا دې ته پرینږدو چې مونږ ورته فرصت ورکړو چې په مونږ باندې حمله وکړي. یوې اونۍ شاوخوا په ترس کې د 200 نه اضافه د دو جنګیالي چې په دې کې د 100 نه اضافه د دو قمندانان او سر ګروپان شامل دي، د حمله منځه وړي دي. دښمن تقریبا په ګونډو شوی دی.
په هلمند کې د 2000 امنیتي قواو د شتون سره سره د دې ولایت 15 ولسوالۍ او د ښار څلورم حوزه باباجي سیمه د دولت د وسلوارو مخالفینو تر واک لاندې سیمه بلل کیږي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې د باغران، نومیش، دیشو، مساکله او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ توګه او د کجکی، سنگین، مارچی او ګریشک ولسوالیو بیا یوازې مرکزونه تر دولتي حاکمیت لاندې دي. د هلمند والی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې تکتیک ته تغییر ورکړي او د کار یې ښه پایلې هم درلودلې.
هوایی قوت د منګم په دې کې مهم رول لري او ورسره په څنګ کې د اطلافي قواو هوایی ملاتړ هم د موږ سره شته ده. مهمه دا ده چې موږ زیات تمرکز اوس په خپلو کشفي راپورونو باندې کړی ده. کشفي راپورونه دقیق څېړو. مخکې به متاسفانه د دغې راپورو سره یو څه سرسري برخورد کېده، هماغه و چې ډېری هغه به په دې راپورو باندې نه کېده تمرکز. دښمن ته به دا فرصت ورکول کېده چې راشي او موږ باندې حمله وکړي.
هلمند د خپل پراخ جغرافیایي موقعیت له مخې بیلابیلو خواو ته د خاص اهمیت درلودونکي سیمه یادیږي. د اوبو سرشاره منابع، تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې، نشي توکي، د مځکې مافیا او په سیمه کې د واک پر سر د ځینو اشخاصو سلیقوي چلند د دې ولایت د ناامنیو اصلي لاملونه په ګوته کیږي. عمومي ذهنیت دا دی چې حکومت په خپل خاص تدبیر سره په یادو برخو کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې په ملک کې 309 نوي روغتیایي مرکزونه او صحي کلینیکونه جوړوي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ارزولو او په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په هکله یوې سروې وروسته په دغه هیواد کې 309 روغتیایي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس وویل چې په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په پاملرنې د نوو روغتیایي مرکزونو لپاره د سیمو غوره کول یو سخت کار و، خو بیا هم دوی دا کار ترسره کړ چې ورسره به په ټول هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات.
الحمدلله فعلا همه چیز در اختیار ماست. تنهایی است که امروز رسما اعلان میکنیم.
ډاکټر پیروزیدین پیروزویل: الحمدلله فعلا ټول شیان زموږ په اختیار کې دي، یوازې دا ده چې نن اعلانو او سر له نن څخه د دغه پروګرام د تطبیق لپاره اقدام کوو او د کار په روسي شپږ میاشتو کې هیله لرو چې 309 نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړو، 310 نورو مرکزونو ظرفیت لوړ کړو، 100 روغتیایي پوستې جوړې کړو او خپل کوچیانو وطندارانو ته د هغوی په سیمو کې 15 ګرځنده ټیمونه جوړ کړو. په دغه پروګرام باندې به 30 میلیون امریکایي ډالر چې د نړیوال ټولنې لخوا برابر شوی په مصرف ورسول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امریکا د انکشاف د نړیوال ادارې USAID په مرسته یې تیرې سوي کال په افغانستان کې د نفوسو او روغتیا تر نامه لاندې د افغانستان د مرکزي احصایې په مرسته یو سروې ترسره کړې چې دا ښیي چې په دغه هیواد کې د خلکو روغتیایي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راکمه شوې او د ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې هم ښه والی رامخته شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د نوو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره به نورو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لاسرسی زیات شي. هغه ویل چې نوي روغتیایي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې کلیوال روغتیایي کلینیکونو ته د خپلو ناروغانو او په ځانګړي ډول د امیدوارو میندو د رسولو لپاره تر 200 مزلونه کوي.
ایجاد 379 مرکز.
ډاکټر پیروز الدین ویل په ټول افغانستان کې د 309 نوو روغتیایي مرکزونو جوړېدل به 15,000 کلی تر پوښښ لاندې راولي او د 3 میلیونو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې انشاءالله تر شپږ میاشتو به عملي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې د 2300 څخه زیات روغتیایي مرکزونه فعال دي. دا وزارت هیله لري چې نوو مرکزونو په پرانیستلو سره به 2300 نو روغتي کارکونکو ته په دغه مرکزونو کې د کار کولو زمينه هم برابر شي. کسان په افغانستان کې په تیرې ونی ملسي کې د عامې روغتیا په برخه کې د نړیوال ټولنې په مرسته یو لړ پرمختګونه رامخته شوي، خو لا هم په افغانستان کې جګړې او لړ نور عوامل روغتي خدمتونو ته د ټولو خلکو د لاسرسي مخه ډب کړی ده. د خوست په ولایت کې د مدني ټولنې او پاله نادیه باوري وي چې د کابل بهر په ولایتونو کې خلکو ته د روغتي خدمتونو او په ځانګړي ډول با کیفیت خدمتونو د برابرولو په برخه کې ډېر پاملرنه نه ده شوې.
په پولیس ولایت کې هم د کلینیکونو هم شته فعال دي. تعمیرونه جوړ دي خو ډاکټران مسلکی ډاکټران هیڅ لرونه یا میډوایف وی یا نرس وی نو اکل کرشی اصلا قانون لمخنه هیڅ میډوایف حق نه لري چې مریض ته نسخه ولیکي چون دلته ضرورت ته میډوایف بشرګان نسخه حملي نو دا ستونزې پولیس ولای کی هم شته او په مرکز کې هم
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا ستونزې مني او وی چې هڅه کوي چې دغه ستونزې ته هم د حل لار ولټي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د جمهور غختون کې ګوند اساسو ډانل ټرمپ د جمهور ریاست مقام ته په رسمي توګه کاندید کړ. پروند سیشن به پوراس په کلیولند کې د جمهور غختون کو د ملي ګوندی غونډې دویم ورځ و. د ټول ایالتونو اساسو خپل رائے اعلان کړ او ډانل ټرمپ 2400 رایونه یو زرو 2000 وګټل.
Delegates and alternates. Donald Trump د وګ دې مودې انتخاباتي مبارزې نتیجه پرون هغه وخت څرګنده شوله چې په رسمي ډول د جمهور غوښتونکو ګوند لخوا نه د جمهور ریاست لپاره په دودیزه توګه په کنوانسین کې ونومول شو.
Donald J. Trump د هغه رایو اکثریت ګټلای چې په کنوانسین کې واچول شولې. هغه د جمهور غوښتونکو ګوند لخوا نه د متحده ایالاتو د جمهور ریاست لپاره ونومول شو.
د ډونالد ټرمپ د استوګنې ولایت نیویارک د هغه په نوماندۍ کې ستر نقش درلود او د هغه زوی کشر ډونالد ټرمپ دغه اعلان وکړ. مبارک دې شپلاره پر موږ ډیر ګرانه. دا دویمه شپه ده چې ډونالد ټرمپ د رواج خلاف د نیویارک له دفتر نه کنوانسیون ته خبرې وکړې.
وګړه موږ او تاسو تاریخي نتایج لاسته راوړل. د جمهوری ګوند په تاریخ کې دا زخت ډیر رایي دي. دا یو تحریک دی خو په کار د موږ د سفر تر اخره پورې وکړو.
اوس چې ډونالد ټرمپ نوماند شو نو جمهوری غوښتونکو په دې هڅو کې دي چې ګوند څنګه به تر سره یو کړی. زکه د ابتدایي انتخاباتو په پړاو کې ډیر وشل شوی و.
تاسو په دې کې څه وایئ چې دا ګوند بیرته په دې مهم پړاو کې سره یو کړو؟ ځکه یو والی ډیر مهم دی.
د جمهوری ګوند له کنوانسیون نه لږ بهر مظاهرې روانې دي. اکثره مظاهرې سوله ییزې وې خو د خبرو اترو د یو محافظه کار کوربه سره یو څه جنجال پیښ شو او پولیسو سم دلاسه عکس العمل وکړ. د ښاغلي ټرمپ خوانیو انتخاباتي سیالانو ډاکټر بن کارسن او د نیوجرسي والی کریس کریستی پر هیلری کلینټن سخت انتقادونه وکړل.
موږ یقینا په دې پوهیږو چې د هیلری کلینټن څلور کاله به د هیواد ته څه راوړي. د اوباما د دورې ټولې ناکامۍ او ډیر درواغ.
جاش پرایس د ډونالد ټرمپ یو استازي وویل دا هیواد دې ته چمتو دی چې یو داسې مشر ولري چې د سیاستوالو په څیر خبرې نه کوي بلکې سپینه وینا کوي. د اوهایو استازي ډان کارټر په ابتدایي انتخاباتو کې له ټرمپ سره مخالف و.
مخالفتونه هر وخت وي خو په اخر کې موږ ټول په ګډه کار کوو.
نن د چهارشنبه په ورځ بعد د جمهوری غوښتونکو ګوند په کنوانسیون کې د ویناوالو زیاته پاملرنه بهرنۍ پالیسۍ ته وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو هم دا اوس د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند د رسمي کاندید ډونالد ټرمپ یو څو خبرې په راپورټ کې واورې دي. نن د ګوندی غونډې درېیم ورځ ده. غواړو چې د امریکا غږ خبریال او همکار هاشم حبیب زاده صاحب سره وغږیږو چې کلیولند کې وګورو چې نن غټه مسله دلته په بحثونو کې سوا په کومو مسایلو باندې بحث شوی دی او پرون چې ډونالد ټرمپ د ګوند رسمي اساسه وټاکل شو او کاندید شو رسمي الته د خلکو اکثر عملونه سو. حبیب زاده صاحب ستړي مشه په خیر راغلي. مننه تاسو نه نو تاسو خو به تر اوسه پورې ټول مسایل ال تساریلی وی او خلکو سره بغغیدلی عموما دغه بیرون د غونډې نه چوته د نورو عکس العمل سو چې زنه توقع نه لرله کنه یعنی فکر کاوه چې دومره رائے به ونیسي او کاندید بنشي خو دغه د کاندید شونل ټرمپ او پرونې زوی خبرې وکړي لوري خبرې وکړي نورو کسانو خبرې وکړلې او موافق شو د ګوند کاندیدی خو یو غټله د خلکو عمومي نظر سو کډ د جمهور رئیس کیږي او اخر کې غټي
دلته ډیره جالبه ولې چې هغه نو رسته چې د د ډونالډ ټرمپ نوماندی اعلان شو د فکر په دغه غونډه کې.
بله
د غیر اغینا مخکې ډیر خلک سړکونه کې وو مظاهره کوله د ټرمپ پر ضد باندې شعارونه ورکول. اما ونه د غیر وروستي یو 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 سات نو تیر شوی چې د کلیولند ښار د هوا بيخي بدل شو. ها دغه مظاهره چان ټول سره وپاشل شو او حتی هغه کسان چې د دونالد ټرمپ پر خلاف او پر خلاف نړۍ وهلي هغه هم هغه د شعارونو لاسونو کې ول مګر سړکونو کې رخصونه کول.
دا د خوشاله ډانسونه کول د خپګان
د ولاد د کتل په حساب وای ټول چې خوشاله ښکارېدل.
ها
خو دنه په دغه غونډه کې کریس کریستی د نیو جرسي ایالت والی ډیر سخت خبرې وکړلې. او هیلری کلینټن په د القاعده او د بوکو حرام په مقابل کې د نغبرګون د خودنې په جرم ویل شي دای بیبن کلینټن باید بندشي زندانشي باید.
یعنی دا غدی لیبیا د بنغازی قصه ته اشاره.
بله بله د بنغازی قصه ته او نایجیریا کې هغه 250 جنی چې د بوکو حرام تشویلې وي هغه په اړه کې خبرې کولې. نو د ټول خلک ټول هغه جمهور غوښتل کې چې تاغه غونډه کې شامل وو ټول په یو ناری چې خېوالې چې باید چې کلینټن په خپل بند شي. او د مگر هلی کلینټن د خپل فیسبوک پاڼه کې د هغه وروسته لیکلی و چې دونالد ټرمپ د جمهور غوښتن کې نومان شو خو به فایده چي سپینې باندې ته لاره پیدا کی.
ها اوس یو مسله غواړم چې دی باندې تاسو رڼا واچوي چې نن په کومه مسلې باندې باس کیږي. پرون خو عموما د بسونو موضوع اقتصاد او د امریکا اقتصاد چې څنګه پوب خو ودرېږي. ها
بله بله نن عنوان د دغه ټایټل نن د غونډه چې دا چې یو ځل دی باید امریکا اول تراولو نمبر اول شي.
یعنی د دنیا ډېر قدرتمن ملک اول نمبر اول نمبر. ها
او د سې نحات سوال کیږي چې د نړۍ غونډې ټولې ویناوالې به د خارجي پالیسۍ د بهرنیو پالیسیو په اړه خبري وکړي. او یو ځل بیا هم براک اوباما او د هیلری کلینټن کله چې د امریکا خارجه وزیر و دا خو باندې باندې وکی وسی او دیو د لیبیا با د بنغازی مسله به راپورته سی او
د
نایجیریا او د بوکو حرام په مسایل باندې به بحث وکړي.
ها یعنی خپل سیاله باندې به اعتراضونه کوي او خپل خارجي پالیسي به وړاندې کوي. ډېر تشکر هاشم عبد زاده صاحب کور دی ودان په مخمخه. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وایي
په افغانستان کې د نمایینه زیات انجونی د 19 کلن مخکې ودیږي. څلوېخ په سلو کې انجونی د 19 کلنې او 19 کلنې ترمنز ودیږي. همداشان 20 په سلو کې په 14 کلنې او 20 په سلو کې په 15 کلنې کې ودیږي. وسلواله طالبانو له تیرې دوه ورځې راهیسې د پکتیا د ولایت مرکز ګردیز او ډنټ پټان ولسوالۍ لوی لار د مسافر پر مخ تړلې چې لاملې د سړک دواړو غاړو ته سلګونه کسان او موټر بند پاتې دي. د جرمنی د امنیت جګپوړي چارواکي وایي چې ولسکلن افغان چې د ورګاډي په سټیشن کې 15 کسان په چاقو او تبرګي وهلي و د کاري یوازې په خپل کړی دی او بل چا ورسره مرسته نه کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي کومه ویډیو چې برید کوونکې د برید نوړاندې ثبت کړي اصلي ده خو معلومه نه ده چې هغه د ویډیو څه وخت ثبت کړي. په ترکیه کې اسراری غونډه شوې ده. د ترکیه حکومت د پاوز دی ویډل لخوا د تیرې ونې د ناکامې کودتان وروسته د لومړي ځل لپاره اسراری غونډه راولې ده. پاکستان د غیرت او ناموس په نامه د وژنو په خلاف قانون منځوروي. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې یو ځنمرګ بریدکون کې د هیواد په جنوب کې د تالاشۍ په پوستې کې په ځان پورې تړلې بمونه چولي او لږ تر لږه څلور عسکر یې وژلي دي. په عراق کې د سخت ګرمۍ له وجهې حکومت خپل کارکونکو رخصت کړی دی. په عراق کې نن د چهارشنبه پر ورځ هوا دومره ګرمه وه چې حکومت مجبور شو خپل کارکونکو ته دوه ورځې رخصت ورکړي. او د بشري حقوقو ادارې د یونان غوښتنه ده چې هغه به سرپرست ماشومان چې اروپای هیوادونو ته تلل او په دې هیواد کې بندیان دي زر تر زره دي خوشي کی.
درنو اوریدونکو تاسو مخکې واوریدل چې د جرمني یو حکومتي هیئت کابل ته تللې ده چې د افغان پناه غوښتونکو په سنځو د افغانستان د مقاماتو سره وغږیږي. همدا شان بل مسله ده چې د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو مسول کسانو درې ارخیزه غونډه کړې ده او په دې غږېدلې دي چې څنګه افغان مهاجر په عزت او وقار بیرته ملک ته په خپله خوښه ستانه شي او شپږ میاشتې نور هم د دوی اوسېدل په پاکستان کې تمدید شوي دي. نن په همدغه مسلې د مسولو مقاماتو سره غږېږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. کولی شئ وروسته خپرونه کې برخه واخلئ. ډېره مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو درې خپرونه پیل کېږي.
رادیو